په کابل کې د ماشوم شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشومانه خبری مجله زه فریبا ظاهر د امان امیرسي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر اشرف غني 243 ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. د نور مطالب وروسته راځي، خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سرکړي څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي مخې له دې چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې شامل شي، باید له دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو امکانات جدي وڅېړل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د څېړنې په ترڅ کې خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته تسلیم کړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي هیواد به په څو راتلونکو ورځو کې د ایران د خود مختاره کردستان د عراق د خود مختاره کردستان له سیمې سره ټولې سرحدي لارې بېرته پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي مخکې له دې چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې شامل شي، باید له دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو امکانات جدي وڅېړل شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وروسته تر هغې وکړه چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر کیرات عمروف سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د طالبانو د مشرانو نمونه په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغوی په افغانستان کې د بې ګناه کسانو د وژلو مسؤول دی. د اجرایه ریاست د یوې سرچینې له مخې عمروف هم هغه ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به په دغه لیست کې ورزیات کړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه کوي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشې کړي. دغه پوهنتون په یو خپاره کړي بیان کې دغه غوښتنه وروسته تر دې کړې چې طالبانو د یوه یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي تبعه کیوین کینګ د زړه په ناروغۍ اخته شوی او یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د ښاغلي کینګ د روغتیایي وضعیت پر خرابېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ ویلي چې دواړه استادان بې ګناه دي او د هیواد ته یوازې د دې لپاره راغلي وو چې افغان ځوانان وروزي او د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکایي پوهنتون دغه استاد له بل استرالیایي استاد تیموتی ویک سره تښتولی دی. د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني تقنیني فرمان رد کړ. دغه جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د خپلواک شي. ولسمشر غني د تیر کال په هوت میاشت کې د یو تقنیني فرمان له مخې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملیت قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړې وي چې نن د ولسي جرګې له 128 غړو 83 هغه رد کړ. ولسي جرګې مخکې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون شپږمه لانجمنه ماده چې ملیت پکې نه و تصویب کړی و، خو مشرانو جرګې هغه د ملیت کلمې په زیاتولو سره تصویب کړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د هغې څېړنې په ترڅ کې چې د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر لخوا پر مخ وړل کېږي، نن خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته تسلیم کړ. مانوفورت نن په واشنگټن کې د اف بی آی ادارې ته ورغی. هغه وروسته له دغې ادارې ته ځان تسلیموي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او سی این این د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی و چې مانوفورت او د هغې یو پخواني همکار ریک ګیتس ویلي چې هغوی به خپل ځانونه د فدرالي تحقیقاتو د ادارې چارواکو ته تسلیم کړي. رابرټ مولر د عدلیې د وزارت لخوا مذف شوی چې د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له هغو سره د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین یا د واک د انتقال د ټیم د اړیکو په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی مولر همداراز د عدالت په وړاندې د احتمالي خنډونو د جوړولو په اړه هم تحقیق کوي. سپینې ماڼۍ د رسنیو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ټرمپ له روسیې سره هر راز روغه جوړه یا سازش رد کړی دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری وایي هیواد به په څو راتلونکو ورځو کې د عراق د خود مختاره کردستان له سیمې سره ټولې سرحدي لارې بیرته پرانیزي. تهران د عراق له کردستان سره خپلې پولې وروسته له هغې وتړلې چې کردانو په سیمه کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر په 15 ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړ. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا نن د باقری له خولې ویلي چې د عراق د کردستان او ایران ترمنځ پوله کې محدودیتونه به په راتلونکو ورځو کې لرې شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره له ترسره شوې ټول پوښتنې وروسته د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی وویل چې له قدرت لاسه اخلي. نوموړی د دغې ټول پوښتنې اصلي طرح بلل کېږي. د قزاقستان په پلازمینه استانې کې د سوریې د سولې د خبرو اووم دور پیل شو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوي رارسېدلي او نن نو سبا به په دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې ګډون کوي. د استانې له پروسې پرته په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې هم خبرې ترسره کېږي. د استانې خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په نوښت مخ ته وړل کېږي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات ملګري ملتونه او اردن هم د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریځ سره مخالفت وکړ چې ویل یو شمیر طالب مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنیني فرمان رد کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي
هغه وایي له 8 شنو کارتونو پرته د دریاتیا سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پر ځای دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت د کمښت له کبله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده ناشونی ده. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون مشر په دې اړه داسې نظر لري.
اوس له بعد مغه دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلود په موږ چې ګوسه اوسیو بېرته تک هغه سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال تنوع؟
په سیمه ایزو مسایلو کې اوریږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپور رد کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی د 15 تنو سختریزو لست ورسپارلی وي.
کوئی ایسی لست نہیں ہے، یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے.
نو راپور نه هم لرو اوریدو تر سره پاتې سي. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریځ سره مخالفت وکړ چې ویلې دی یو شمیر طالب مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د غوښتنه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې کړې وه. ناجیه ساپي نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصره نه لري خو هیله څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې عالی شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کول کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابلي په دې برخه کې د حکومت په دوګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
حکومت طالبان مطلق دیتے جواب ور کړی او کداش طالبان دیتے مطلق جواب نی ور کړی. یو چانس د خبرو د مذاکرات او د سولې لپاره موجود دی. بیا نو دغه لپاره د دې په بلاسټ کې
خغلی زبولی دا غشان ویل د حکومت دا پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګ ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی 233مه ګڼه تقنینی فرمان رد کړ. د جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د خپلواک سي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسی جرګې دغه اقدام د ولس په ګټه نه بولي. رحمت الله افغان نور چې زیات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر لمریز کال د کپتوار لسمه د یو تقنینی فرمان لمخې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې د ملت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړی وي چې د ولسی جرګې لخوا رد شوي. دغه تقنینی فرمان د روان کال د حمل په 19مه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته د تصویب لپاره استول سوی وو. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وویل چې د وکیلانو ترمنځ د تقنینی فرمان په اړه درې ډول نظرونه موجود دی.
یو پخوانی قانون غواړي چې موږ تصویب کړي او بل نظر دا دی چې یا حکومت عادل غوښته دی، حکومت عادل دا غوښته چې بعد ملت هم راشي، ملت هم راشي. او دریم نظر دا دی چې یا ملت که هغه نه مني نو یو ملت خالي راشي، ملت بیا نه راشي، ملت راشي، ملت نه راشي.
وکیلانو په دې اړه بحثونه وکړل او د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له 120 حاضر وکیلانو 33 په دې اړه مخالف رائے ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه: هغه وایي هغه کسان چې له دغه فرمان سره موافق دي شنه کارت او هغه کسان چې مخالف دي سور کارتونه دي پورته کړي. له 8 شنو کارتونو پرته د 33 سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پر ځای دی. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې ورکې تایید کړې وه. او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د ملت تر څنګ د قوم دین کلمې هم ور اضافه کړې. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له لوري د دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کېدای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم اټکنه یې کړي. کارپوهانو له ډلې کبیر انجبار وای د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسی جرګې له لوري رد شي باطل اعلانېږي.
د اساسي قانون پر بنا تقنیني فرمان کوم وخت چې د ولسی جرګې د غړو لخوا ردېږي هغه باطلېږي او هغه نشي کېدلی چې بیا هغه مشران جرګې ته واستول شي. رد د دې تقنیني فرمان د دې معنا نه وي چې موږ په آینده کال د چنګاخ پشپړسمه کې هغه انتخابات نشو کولای چې دایره کو.
د ښاغلي رنجبار په خبره دا اوس په جمهوری ریاست پورې اړه لري چې په دې اړه څه تصمیم نیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم راواخلو، خو په اخیستو یو بریالي نسو. د ښاغلي رنجبار په خبره د ولسی جرګې غړو ځکه دغه فرمان رد کړل چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي او د دوی کاري موده وغځیږي.
دوستان و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د ولسمشر هغه تقنینی فرمان رد کړ چې لمخې باید په پیژندپاڼو کې د ملت ملیت او اسلام کلمه ولیکل سي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده او هڅه به وکړي چې په پیژندپاڼو کې د قومونو په غوښتنه د افغان او اسلام کلمه ولیکل سي. د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې د ولسی جرګې د دې پریکړې د منفي پایلو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی صدیقي وایي
زه فکر کوم چې دلته کې چیرې مونږ بحث کېدو وکړو چې آیا د افغان کریمه پکې ونلیکل سي او دې په څنګ کې د اسلامي دا زب د بډې د افسوس وځي. دا په دې معنا چې په قانون اساسي کې واضح لیکل شوی چې جمهوري اسلامي افغانستان مونږ یو اسلامي ملک او مونږ مسلمانان یو مسله او دې په څنګ کې مونږ ټول اصل افغانان یو او هر هغه څوک چې دغه مسله د لمن وهي او یا ونه غواړي چې دوی په تذکیره کې دوی په پاسپورټ کې افغان کلمه ونه لیکل سي دوی په ځای به څه ولیکل سي. او کله چې مونږ د افغانستان نه بهر چیرته ځو هلته واضح فورم چې مونږ ته راکول کېږي او دې په څنګ کې پوښتنه کوي چې تاسو نیشنلټي څه شي ده. مونږ په ځای وضاحت ورته وایي چې مونږ افغان یو. هر هغه څوک چې د افغان کلمه مخالفت کوي زفر دا به ډېر د افسوس ځای او دې په څنګ کې هر هغه څوک چې دلته د تعصب خبره ته لمن وهي دا به قطعا افغان ونوسي دا به قطعا اسلام مسلمان ونوسي. ور دې لپاره چې هر هغه څوک چې تعصب کوي حتی د اسلام نه لګانا هغه حرام دی.
صدیقي صاحب دا د ولسمشر دا فرمان بلدین وروسته د مشرانو جرګې ته ورزیال تستاسه برخورد بد دی فرمان سره سي.
زه فکر کوم چې مشرانو جرګې الحمدلله اکثر تاسو کې چیرې زره اسي او ور دې مومي چې همیشه مونږ غواړو چې ملي ذهنیت او ملي مفکوره ولرو او داسې یو دریځ اختیار کړو چې د ټول اقوام ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې غواړو چې دغه کوم مسله چې ملي مسله ای او د ټول اقوام خپل هغه تصویر ته وویني هغه مسله بس وکړو. قطعا الحمدلله په سنا مجلس کې تر اوسه پورې زموږ د همسایه ملکونو هغه فعالیت هغه کوم مسله چې دوی غواړي چې لمنه پسې ووهي او داسې قوانین رد کړي مونږ یوازې او یوازې داسې بس وکړو چې ټول افغانان به په دې خوشحاله سي هم اسلام مسله به په ذکر سي او دې پسند کې په تذکرې کې افغان ولیکل سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که څه هم موضوع بدلیږي نن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې راتلونکي کال انتخابات د ټکنالوژۍ نه غیر ترسره کیږي یعنی دوی کومه ټکنالوژي د دې لپاره نه لري. ستاسو په نظر باندې که د ټکنالوژۍ نه غیر ټاکنې ترسره کیږي نو ستونزې به څه وي او فکر کوي چې په ښه شکل باندې به ترسره شي کنه؟
زه فکر کوم چې دغه دوی په نوې ټکنالوژي باندې دوی خپل هغه سیستم آماده نه کړي هغه فعالیتونه چې دوی غواړي چې په انتخاباتو کې دوی واقعا دغه سیستم فعال نه کړي دوی بیا هماغه سي تقلب چې لکه پخوا وو دغه سي تقلب به موجود وي حتی کېدای شي دغه به زیات سي. یوازینی حل لاره دا چې چیرې مونږ غواړو چې شفافه پروسه په انتخاباتو کې ولرو یوازینی لاره حل لاره دا ده چې باید نوې ټکنالوژي باید استفاده وشي چې تر څو مونږ مخنیوی وکړو د تقلب.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وجې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د راتولو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ او ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دوستانو لکه چې د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال په وروستي ټکو کې مو هم واورېدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت کموالي له کبله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده ناشونې ده. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني بنسټونو او حکومت سره په بدیلو حل لارو کار کوي. نور حال د وصل وصل پراپور کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وخت د کمښت او تخنیکي اسانتیاو د نه برابرېدو له امله ښایي راتلونکي ټاکنې په کاغذي بڼه ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا ډېر له سواغو کمپنیو نه چې د ټاکنو د بهیر د برېښنایي کولو لپاره دوی سره ژمنې کړې وې یوازې یوې کمپنۍ دوی ته اسناد سپارلي ول چې هغه هم په معیار برابر نه و. ښاغلی احمدزی وایي نو په اوسنیو شرایطو کې د رای ورکونې او رای شمیرنې په بهیر کې د ټکنالوژۍ ګټه اخیستنه ممکنه نه ښکاري.
پیری فائنل رپورٹ چې دغه فیزیبیلیټی ټیم موږ ته وسپاره، هغه کې دا څه واضح لیکل شوی و چې په دغه شرایطو کې په دې وخت کې یعنی بی وی آر په ټیکنالوژي باندې کېدای شي، شناسایی د انتخاباتو په ورځ په ټیکنالوژي کېدای شي، اما دا نور رائے ورکول یا شمارش په دغه شرایطو کې په افغانستان کې د انټرنیټ سیستم نشتون په وجه باندې او همداسې نور ملحوظات او تخنیکی ملحوظات په وجه باندې ناممکن دي.
خو نوموړی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بدیلو حل لارو د موندلو په هدف په دوه درې نورو طرحو له مدني بنسټونو حکومت سره سلا مشورې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا شپږ میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به د ټیکنالوژي پر مټ ترسره کړي. د دوی په خبره په انتخاباتو کې د ټیکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه به 90% شفافیت رامنځته کړي. هغه مهال د انتخاباتو نه د سر د یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو نظر په دې اړه دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې راتلونکي ټاکنې دي د ټیکنالوژۍ پر مټ په وخت سره ترسره کړي. شاوخوا یو نه وړاندې د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک په نوم شورا هم په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د کارونو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې اوسني کمشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لرې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1990 مریض کال د سرطان د میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو په بهیر کې د ټیکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې پریکړه خیالي او پلان شوې نه وه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، حکومت او نړیواله ټولنه اوس باید په دې اړه خلکو ته ځواب ووایي.
نو دوی ټول په مجموع کې په اول وخت کې دغه پریکړه په سمه توګه نه کړله، شپږ میاشتې د خلکو یې ضایع کړلې، انتخابات یې وځنډوله. دغه شپږ میاشتې بېله کوم لاسته راوړنه ده مخته لاړلې. اوس له بده مرغه دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلود په موږ چې وسال اوس یو بېرته تک هغه سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال ټولنه؟ ولې هیڅ مرجع دغه مسله په غاړه نه اخلي.
ښاغلی رشید له دې امله اندېښنه څرګندوي، وایي د انتخاباتو په برخه کې روان وضعیت نه یوازې د انتخاباتو د سر بنسټونه بلکې په ټوله کې د دغه هیواد خلک اندېښمن کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دوستانو اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع راخلو. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د په سفر کې د 15 سختریزو لست ورسپارلی دی. هغه وویل له ریکس ټیلرسن سره په لیدنه کې د کوم لست په اړه خبرې نه دي سوي. شاهد خاقان عباسی چې له شخصي تلویزیون سره غږیده د افغانستان د جنگ په سوله ییز حل هم ټینګار وکړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړي چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته د 15 مطلوبو سختدریزو فهرست ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روانې میاشتې په 14 نیټه په یو لنډ سفر پاکستان ته لاړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو، سیمه ایزو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړې. د ټیلرسن تر سفر وروسته په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان مشرانو جرګې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د سفر پر مهال دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 سختدریزو فهرست ورکړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی بیا تیره ورځ له یو پاکستاني شخصي خبري ټلویزیون 44 سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د کوم فهرست په اړه خبرې نه دي شوې.
په
دغه ملاقات کې د 15 کسانو د لیست خبره نه ده شوې او موږ ته کوم فهرست
نه دی راکړل شوی. دا خبره په ورځپاڼو کې هم راغلې وه، خو زما خیال نه دی چې داسې خبره دی وي. ښاغلی عباسی همدا شان وویل، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په لیدنه کې هغه ته ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ د پاکستان خپل جنګ دی او په دې لړ کې هر راز همکاري ته تیار دی. د پاکستان صدر اعظم په دغه مرکه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د دې مسلې د پوځي حل لارې پر ځای پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې پاکستان په دې لړ کې د خپلې برخې همکاري ته تیار دی.
افغانستان کا مسله جنگ سے حل نہیں ہوگا.
دا افغانستان مسله په جنگ نه حل کیږي. دا مسله یوازې افغانان په خپل منځي ناسته حلولای شي او په دې لړ کې چې موږ کومه مرسته کولای شو نو هغه ته تیار یو.
جو حصہ ہم ڈال سکیں وہ ہم ڈالنے کو تیار ہیں.
دی یادونه ورده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر پاکستان وروسته د هند سفر هم وکړ او هلته خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان ته واضح ویلي چې پر خپل خاور دی د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دی ختم کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پاول مانفورد نن خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ته وسپاره. نوموړی د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند قضیه کې او د پیسو د سپینولو په هدف د دسیسې په جوړولو تورن سوی دی. ولسمشر ټرمپ جمهوري ریاست د رسیدو په هدف په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع په کلکه رد کړی دی. رسوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد یو راپور چمتو کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روانې پلټنې نوي پړاو ته رسیدلې دي. امریکایي رسنیو د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په حواله خبر ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورد او د هغه مالي همکار ریک ګیټس د فدرالي قضایي هیئت لخوا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې، امریکا ضد او د پیسو د سپینولو په دسیسو جوړولو، د دروغو په بیانونو او په یو شمېر نور مواردو کې رسمن تورن شوی دی او نن سهار یې ځانونه اف بی آی ته سپارلی دي. سپینې ماڼۍ تر دې شېبې په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده، خو ولسمشر ټرمپ او هم د روسیې حکومت د امریکا د انتخاباتو په پروسه کې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر تورنیدل د انتخاباتو په پروسه کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ میلر د پلټنو په پروسه کې ډراماتیک تحول بلل کیږي. د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه میاشتنی واک تر سیوري لاندې راوستی دی او د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي ادارو د روان 2018 کال په جنوري میاشت کې روسیا تورن کړه چې د ډونالډ ټرمپ د کامیابۍ لپاره د هغه د سیالې ډیموکراتې هیلری کلینټن ایمیل حق کړی او پر ټولنیزو شبکو یې د میرمن کلینټن د بې اعتباره کولو لپاره کمپاین کړی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پخوانی مشر رابرټ میلر د خپلو پلټنو په لړ کې له بهرنیو هیوادونو سره د ولسمشر ټرمپ د سلاکارانو د ممکنه اړیکو، پیسو سپینولو او د مالیو نه ورکولو په شمول د نورو جرمونو په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا ادعاوې رد کړې دي او هغه د پیری له لټون سره تشبیه کړې دي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې هیلری کلینټن ته د پام اړولو هڅه وکړه. د هغه په خبره ډیموکراتانو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع د مالیو د اصلاحاتو لپاره د دله هڅو او د جمهوري غوښتونکو له غوسې او یووالي څخه د خلکو د پام ګرځولو په هدف پورته کړی ده.
السلام علیکم، زه جمع احمد د زابل ولایت کنده پیغام تاسو ته پیښدم. زموږ د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د تعلیم او تربیې د وزیر صاحب څخه، چې په زابل کې چې کوم پوهنتون شروع شوی دی په دې کې باید نورې څانګې وجود پیدا کړي، لکه د شریعتو څانګه، ځکه د شریعتو څانګې ته نن ورځ موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم شاگردان فارغی دي، دا د کم اقتصاد له امله نشي کولای چې نورو ولایاتو ته مراجعه وکړي او نورو ولایاتو ته ولاړ شي. نو دلته زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې خپله په دې پوهنتون کې د شریعتو څانګه فعاله شي. الحمدلله چې زابل ډېر ښه علما لري او ښه استادان لري په دیني بخش کې. نور مو وخت نه ځای کوم. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکار محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کرینا په تماس کې يم. زه د عدالت رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو او دلته موږ په سیمه کې د زیړی بابا په علاقه کې یو پل څوک علامه کې جوړ شوی او د سیلاب د قوی د شدت له امله هغه هم ورانی جال شوی دی او د کامې د پله څخه رانیولې تر کچړې پورې پوخ سړک لرو د هغې نه را دېخوا 12 کیلومتره اندازه ده هغه کچه پرته ده او کلوسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي او د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په لنډه موده کې موږ ته دغه پل او دغه سړک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي او موږ به د دوی څخه ډېره زیاته مننه وکړو ومن الله توفیق وسلام.
السلام علیکم، زه زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ساری کنیولې ده. زموږ د اسد آباد ندی خواته د سالار باغ یو سړک دی چې حکومت د پام نه کوي او هیڅ د اوسه پورې پرې کار نه دی شروع کړی. د حکومت د چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه سړک د پاره راشي او خپل کار ته دوام ورکړي. والسلام.
پر بیلابیلو مسایلو مو د عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه واوریدل. دوستان که تاسو هم ورته نظرونه، شکایتونه او ستونزې لرئ او په خپلو سیمو کې غواړئ چې تر چارواکو ورسوي، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهلی سئ. کولی سئ خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو په امانت سره درته خپروي. او د دې پیغامونو په خپرېدو سره د ازادي راډیو د نن ورځې د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې وخت پای ته ورسېدی. دری مجله زما همکاره زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
تشکر.